د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 جولای د میاشتې 1 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 افغانستان کې ته واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 12 بجې دی په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې تر تازه شو په منر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د بلوچستان سرخار کوټه کې د پولیسو د مرکز مخې ته په یو بمی 14 کې لکتر لګې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي د امریکا صدارتی ټاکنو لپاره د کمپاین په سلسله کې نن د ډیموکراټیک ګوند لخوا د صدارتی ټاکنو لپاره د کاندیدانو ترمنځ بحث په ځایي میډیا روان دی. شام کې د وای پی جی په نوم وسلوال ډلې پر ضد د کوم پوځي عملیاتو کولو پر سر د ترکی قومي سلامتیا کونسل غونډه 13 ورځ شوې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان سرخار کوټه کې د پولیسو د مرکز مخې ته په یو بمی 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کوټه سیول هسپتال وایان وسیم بیگ د خپلې د پاکستان ځایي میډیا لیکي چې د مړو او ژوبلو کسانو په حق لباندې د ځایي پولیسو لخوا همدغه بیان مخې ته راغلی دی او د سوبې د پولیسو مشر محسن حسن ویلی دی چې په ظاهره د 14 هدف پولیس وو او وجل شو او ژوبلو کې هم زیاتره پولیس شامل دي. د 14 غږ تر ډیر لری پورې اوریدل شوی چې له سبب یې په خلکو کې بیره خپره شوې ده او د کوټې د پولیسو مرکز سره نږدې د کوټې د پولیسو مرکز د بچا خان چوک سره سیلمه د ګڼې ګوڼې په ځای کې ده. د امریکا صدارتي ټاکنو لپاره د کمپاین په سلسله کې نن د ډیموکراټیک ګوند لخوا د صدارتي ټاکنو لپاره د کاندیدانو ترمنځ بحث په ځایي میډیا وشه. د ډیموکراټیک ګوند لس کاندیدانو ترمنځ د ګوند غړو په مینځ کې د انتخابونو عمل به ترسره کیږي چې پکې به د کال 2020 صدارتي انتخابونو لپاره غوره کاندید د ریپبلیکن د کاندید خلاف میدان ته کوزیږي. امکان بخنه غواړم د ډیموکراټیک ګوند د صدارتي کاندیدانو ترمنځ بحث کې د ملک اقتصاد د صحت خارجه او دفاعي پالیسیو باندې بحث وشه. په شام کې د وای پی جی په نوم وسلواله ډلې پر ضد د کوم پوځي عملیاتو کولو پر سر د ترکی قومي سلامتیا کونسل غونډه 13 ورځ شوي. په واشنگتن کې د وای پی جی کورد وسلواله ډلې ملاتړي دي د دړکه ورکړې ده چې په خپل سر د پوځي عملیاتو ګام پورته کولو سره د ناټو غړي دغه دوه ملکونو ترمنځ لانجه راپورته کېدای شي. د ترکی د قومي سلامتیا کونسل د دغه غونډې مشري د ترکی صدر رجب طیب اردوان کوله چې پکې د ملک ستر پوځي او استخباراتي ادارو مشران ناست وو. د شپږ ساعته غونډې وروسته په جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې ترخګر ډله وای پی جی په شام کې د واک پیدا شوي خلانه فائدہ اخلي او د دغې نه ترکی ته امنیتي خطر کې اضافه روانه ده. په غونډه کې په دې خبره هم سلا راغلې ده چې د شام او ترکی په مینځ کې سرحدي سیمه کې یوه خوندي سیمه جوړه کړي. په غونډه کې د کوم ملک نوم نه دی اخیستل شوی خو د دغه ترخګر ډلې مرسته کوونکو ملکونو د مرستې کولو یې هم غندنه کړې ده. د دغه مرسته کوونکو اشاره د مرستو کوونکو ملکونو اشاره د نیخ په نیغه امریکا ته کیږي څوک چې د هم وای پی جی ډلې سره ملاتړی دی. صدر جب طیب اردوان خبرداری ورکړی دی چې د هغه صبر تمام شوی دی. ښاغلی اردوان ویلی دی چې د دریا فرات ختیځ غاړې ته په شام کې د ترخګرو پر ضد د عملیاتو لپاره کلکه ژمنه لري او د دې پروا نه کوي چې د واشنگتن سره د اړیکو انجام به څه وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر خبرداري ورکړي چې د شام په ادلب ښار کې د بشري حقوقو په ستره کچه سرغړونه روانه ده او د نړۍ په تاریخ کې د یو لوی تباهي خطر سیوا شوی. دا په داسې حال چې د روس په مرسته د شام سرکاري پوځ د بیلتون خوخو په دغه اخیری مرکز باندې پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته خپله وینا کې مارک لاو کاک ویلي د 13 ورځو نه د روس په مرسته د شام پوځ په ادلب ښار کې بمباري او ګولباري جاري ساتلي ده. د کومې لوجې چې دغه سیمه کې لوی قتل عام شوی د زیاته کړه چې د اپریل میاشتې را په دې خوا دې عملیاتو کې لږ تر لږه 3500 خلک وژل شوي دي او یوازې په تیرو دو هفتو کې ځان له د 100 څخه زیات خلک وژل شوي. دی وایي چې 4-5 وار دی چې د 3500 نه زیات خلک په شام کې بې کوره کیږي. ده د امنیتي شورا غړو ته خواست وکړ چې تاسو تیر وختونو کې د دې نسترګې اړولې دي او د زیاته کړه چې د کنسل غړو ته هر څه معلوم دي خو په دغه نوي ورځو کې دوی څه هم نری کړي. د امریکا په لسو سترو ښارونو کې د کالیفورنیا ریاستي یونیورسټي سین برنارډینو یو راپور کې وایي چې د مسلمانانو پر ضد امریکا کې په کرکه کې کمی راغلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمندونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه فرونتنی خو نه د واشنگتن ډی سی نه واګی د پاکستان بلوچستان صوبې په سرخر کوټه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 4 ډیر نور ژوبل دي. د دغه پیښې په حق باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د وایس اف امریکا خبریال حفیظ شیرانی څخه تفصیل اخستې تاسو ته وړاندې کوو.
د کوټي شهر د باچا خان چوک ته نږدې او د کوټي د سيتي پولیسو ثاني ته چیرمه د پولیسو موټر ولاړ وو. د پولیسو د آی جی په وینا چې د موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل شوی چاودونکو موادو په نتیجه کې چې کومه چاودنه شوی د هغې په نتیجه کې دا وخت تر اوسه پورې څلور کسه وژل شوي او دو دیرش کسان ټپیان شوي یا زخمیان شوي دي. ټپیان یې د کوټې سیول روغتون ته وړي چې هلته تر درملنه لاندې دي. د سیول هسپتال د مشر یا ایم ایس سلیم ابلو په وینا چې د څلورو مړو جسدونه او دوه داس کسانې هلته دوی ته وروړي او دا وخت کې درملنه روانه ده چې په هغوی کې د پنځو حالت تشویشناک شول کېږي. له دې سره سره د پولیسو د آی جی د آی جی محسن حسن بټ په وینا چې دغه مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو او هدف یې د پولیسو سرتیرو چې هغه وخت پر ډیوټي په خپل موټر کې ناسو. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال د دغه پیښې ریپورت غوښتي او ویلي چې د زخمیانو درملنه دی وشي.
شرانی صاحب د پولیسو د چارواکي خبره تاسو وکړه د موسن بټ چې وای د دې چاودنې هدف پولیسو خو تر اوسه پورې راپورونه دا شایي چې څلور سره وژل شوي کسان عادي ملکی خلک وو.
یاد دې د کاکا صاحب چې وویل دا هغه راځي صاحب وینا چې هدف یې پولیس وو او هلته دغه چاودین کې مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی
وو
او پوری دغه پیښې نورې پلټنې روانې.
او د دې پیښې پړه چا پر غاړه اخستې؟
تر اوسه پوری د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخستې او د پولیسو په وینا د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
مننه او د ځم پام ساتئ.
مننه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
تیرا ہفتہ د پاکستان پخوانۂ قبائلی سیمہ قطبی وزیرستان او د بلوچستان صوبی پکیچ نومی سیمہ کی پا فوجی قافلو د ڈزو پا دو بیلو بیلو واقعاتو کی د پاکستان لس فوجیان خپل جن د لاسه ورکو. د پاکستان د انگریزی جبی مشهور اخبار ڈان خپل یو اداریه کی د دی پی خو په پس منظر کې پاکستان کې د امن و امان په حالاتو یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته خطرې لا ختم نه دي. ڈان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې دا حمله د دی خبرې د ضرورت اهمیت په ګوته کوي چې پاکستان دی د مختلفو نظریو د تندلارو د سرپرستانو خلاف کوټلی کار روایو کی چې دا شاندار خطر د همیش همیش د پاره ختم شي. د کیچ د پیخې زمواري تر اوسه پورې چا هم نه داخستی. دغه سیمه کې د بلوچ بلتنخوا خو هلی ځلی د ډیری مدینه جاری دي. په دغه پیخه د تبصری کولو په موقع د پاکستان فوج ویلی دي چې دا د دشمن قوتونو کار ښکاری. اگر که بلوچستان کې د تونلارو سرگرمه سړی روانی دي خو که پلټنی اوشي نو معلومه بشي چې زمواري بلوچ بلتنخوا خې دي. څوک چې بلوچستان کې اړې ګړې جوړول غواړي. ڈان خپل اداریه کې لیکي چې د قطبی وزیرستان د واقعي زمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا کوم چې دغو طالبان جنگیالو د پولی د پوری غاړې نه افغانستان نه کړی دا. د پاکستان پخوانی قبایلی سیمی نن هم د فکرمندی سیمی دی. دغلته د تیرو څو کلونو راسی د جاری فوجی عملیاتو له سببه قلاری راغلی ده او په تیرو ورځو کې پکې د قامی او صوبایي اسمبلو دپاره انتخابونه هم وشول. دینه معلومیږي چې د پخوانو قبایلی سیمو په قامی زیس روزګار کې د شریکولو دپاره حکومتي کوششونو ځای نیولی دی، خو دا سوچ به غلط وي چې دغو حساسو سیمو کې ګینی سمسمکه راغلی دی، ځکه چې دغلته په فوج د شبو حملو نه ښکاره ده چې خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملو کړی شوو قبایلي سیمو ځینو برخو کې شر فساد راپورته کول یو آسان کار دی. ډان لیکي په دې کې شک نشته چې بلوچستان او پخوانو فاټا سیمو کې د یاغیانو تازه کار روایه د یو بل نه جدا حیثیت لري او هغه داشان چې بلوچستان کې شوی واقعا د بلتونخوا خو بلوچو کار دی. هر کله چې قطبي وزیرستان کې شوی مرګ جوبله د خطرناکو مذهبي توندلارو ګوندونو عمل دی. البته په دې لحاظ سره دا دواړه واقع یو شان دي چې دې قامی سلامتیا ته خطره پیښه کړې ده او د دواړو واقعو د ذمهوارو قوتونو تړون هم افغانستان سره دی. پاکستان د ډیری مودې نه دا فریادونه کوي چې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتونخوخي افغانستان کې پراته دي. ډان لیکي چې تازه حملې د پاکستان د دې خبرې تصدیق کوي. پاکستان باید چې دا مسله د افغانستان او امریکې په وړاندې کېږدي، ځکه چې د افغانستان ټوله دفاعي اډانه هم د امریکې په لاسو کې ده. پاکستان له پکار دی چې دواړو ملکونو ته پریکړې خبره وکړي چې د پاکستان د مخالفه قوتونو مرسته پاکستان ته قابل قبول نه ده. دین علاوه که امریکا غواړي چې پاکستان دی ورته طالبان خبرو ته کینی او د افغانستان د جنگ په ختمولو کې دی د امریکې لاسګیرنه وکړي، نو بیا دې د پاکستان په خطه سری وکړي چې د پاکستان قبلی سرحد به د پاکستان د مخالفو جنگیالو او د ترهګرو د روزنې پالنې لپاره نشي استعمالولې. ډان د خپلې ادارې په اخر کې د پاکستان حکومت له مشوره ورکړې ده چې د ملک دننه دي د ترهګر حملو د مخنیوي لپاره حفاظتي بندوبسونه ښه مضبوط کړي. د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې حکومت د هغه مسلې اواري کړي کمی چې بلوچستان او پخوانو فاټا سیمو کې د اړیګړي راپورته کېدو سبب جوړې شوې دي.
په امریکا کې د کال 2020 صدرتی انتخابونو لپاره د کمپاین سلسله روانه ده او د ډیموکراتیک ګوند ترمنځ، یعنی په دغه ګوند کې دننه، د صدرتی ټاکنو د چې کومه لویا مقابله به بیا د ریپبلیکن او د ډیموکرات د غړو ترمنځ کېږي. د دغه مرکزی کاندید د انتخاب لپاره په ډیموکراتیک ګوند کې خپل انتخابونه کېږي او د دغه انتخابونو د کمپاین په سلسله کې لومړی چې کوم بحث دا وخت د امریکا په ځایي میډیا کې نن چې کوم دغه تر سره شو 2 ساعته وو، څو شېبې وړاندې ختم شو، لبي بسونه روان دي. په دغه بحث کې تر لسو پورې کاندیدانو د ډیموکراتیک ګوند برخه واخیسته، په مختلفو موضوعګانو خبرې وکړي. زمونږ همکار محمد اکرام به نور دغه بحث تفصیل تاسو وړاندې کوي. محمد اکرام، یو وار بیا تاسو ته هرکلی کوو.
ډیره مننه اشفاق.
مننه محمد اکرام. که دا راته چې دغه بحث کې چې کوم کاندیدانو برخه واخیسته، نو د دوی د دغه بحث غټ یا لوی ټکي چې کوم دی، نو هغه څو کومې داسې پالیسۍ وي چې هغه دې وخت کې هغوی خپل ولس ته وړاندې کول غواړي؟
اشفاق من، دا ډیبیټ یا مناظره په ډیټرایټ ښار کې ده. شل د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدواران به په دې کې برخه اخلي. نن د لسو امیدوارانو په منځ کې مقابله وشوله. په دې کې غټ امیدواران د ټولو لا پتن لګي چې څوک به مخکې راځي. خدا وختي نن شپه باندې چې کوم امیدوارانو په هغې کې برنی سینډرز و، الیزابت وارن و، بیټو او رورک، سټیو بولک، پیټ بټیګیګ، جان ډیلنی، جان هیکن لوپر، ایمی کلوباچر، ټیم راین او ماریانا ویلیامسن دي. نو دا لس کسان امیدواران دي. خود دوی اخره کې خپل پیغامونه مور کړی دي. نن زیاتره خبرې د امریکای دننه په پالیټکس یا نظام باندې وشولې. په هیلت د ټولو نه زیاتې خبرې وشولې، د صحت په نظام باندې، او په د امریکې ته دراتلونکو په خلکو غیر قانوني توګه باندې راتلونکو خلکو په مهاجرت باندې ډېر خبرې اترې وشولې. زه به د چې کوم دوی کم کم پیغامونه اخر کې ورکړل، یو برني سینډرز خپل ویل چې هغه د صدارت لپاره دا وخت په مقابله کې دی، صرف د دې وجې نه دی چې د ملک په تاریخ کې د ټولو خطرناک صدر ته شکست ورکی، بلکې په هغه باندې تورونه ولګول چې هغه ریسست دی، یعنی سل پرست دی او سکسست لفظ ولې استعمال کو، او د دې نه علاوه هغه ویل چې هغه غواړي چې د دې ملک چې کوم تقدیر دی دا بدل کړي، کې په غټه کچه بدلون نه راولي. دغه شان الیزابت وارن چې سینیټر وه او د هاروارد یونیورسټي پروفیسر هم پاتې شوې ده، هغه وایي چې دا یو موقع ده چې هغه غواړي چې د هیواد صدر جوړ شي، او هغه به د پخپل باندې په بلینیرز یا کم چې عربتیان دي ډېرې پیسې دي هغه پسې دا زیاته دا کوي چې څنګه به د دغه خلکو پیسې هغه په صحیح طریقه باندې د نورو خلکو سره څنګه هغه په ملک کې کم غربت ته هغوی سره په دې کې لاس امداد وکړي. د دې نه علاوه نور امیدوارانو هم خبرې اترې وکړلې چې د ملک د ټیکس په نظام باندې او خاص کر د انشورنس په نظام باندې دوی خبرې اترې وکړلې. د غیر قانوني خلکو په حق باندې د ټولو چې کومه یو مجموعه رائے وه هغه د ریپبلیکن پارټی نه بالکل بدله وه، هغوی دغه خلکو باندې جرمونه لګول نه غواړي، ځکه دوی ول زیاتره ډی کریمینلایز لفظ استعمال کو چې ګینی هغوی ته کریمینل یا مجرمان ویل نه پکار، بلکې هغوی له یو خاص قانوني لار راوستل پکار چې څنګه د حقیقت یو قانوني لار راوستي شي.
او اکرام په خارجه پالیسي باندې په دغه بحث کې کوم خبره شوې ده؟
تر اوسه په دې ډیبیټ کې په خارجه تګلار باندې داسې ډېرې غټي خبرې نه دي شوې، ځکه چې دا وخت دا د ملک تننه چې کومه تګلار دي په هغه باندې د زیاته فوکس او توجه وو، او سبالم ډیبیټ پاتې دی. په سبانی ډیبیټ یا مناظره کې دوه درې غټ امیدواران دي، خاص کر جو بایدن چې د امریکې پخوانی مرسیال یا نائب صدر پاتې شوی دی، هغه او د کمالا هیرس چې د کالیفورنیا نه کالیفورنیا سره تعلق لري، د دې ترمنځ په تیر مناظره کې هم سخت خبرې شوې، نو دا دل هم امکان دی چې کېدای شي یو ځل بیا تود بحث پکې وشي.
بالکل. او محمد اکرام په امریکا کې په صدارتي ټاکنو کې عموماً په بحث کې په انتخابي کمپاینونو کې د ملک په داخلي دغه باندې زیاتې خبرې کوي، په اقتصاد باندې، د صحت په اړه باندې، د تعلیم په اړه باندې، د روزګار په
اړه باندې، او خلک زیاته اپیلی بلو هغه سچې د خلکو د دلچسپي وي او د خلکو د پاره زیات
هم راګرځول د
پاره راګرځول نو هغه باندې زیات توجه دی ورکي.
ډیر مننه تاسو. ډیر مننه. په شام کې د وای پی جی په نوم مستواله ډلې پر ضد د کمپوزي عملیاتو کولو پر سر د ترکی قومي سلامتیا کونسل غونډه تیر ورځ شوې ده، او واشنگتن خبرداري ورکړی دی چې کچرته دغلته کې پوځي عملیات په خپل سر باندې د ترکی لخوا کیږي، نو د ترکی او د امریکا ترمنځ اړیکو باندې بد اثر کېدای شي او یا د دغې نه لانجه جوړېدای شي. خو ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ترخګر ډلې وای پی جی پر ضد باندې د هر قسم ګام پورته کولو لپاره کلک ژمنه لري، او که د امریکا سره اړیکو باندې د دغه هر قسم بد او یا چې کم دینو هر قسم انجام د دغه وی، خو دوی به خامخا دغه عملیات کوي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
تیر ورځ دغه تر شپږو ساعتو پورې روانه غونډه چې مشري یې د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان کوله، د دغې وروستو جاری کړی شوی یو بیان کې کامی امنیتي شورا داوه کړې چې په شام کې د واک د خلاله وجې ترهګرې ډلې فائدہ اخلي، چې ورسره په پوله پروت هیواد ترکی ته یو مخ په زیاته امنیتي خطر را جوړیږي. دغه کونسل یا شورا په دې خبره اتفاق ودلې چې د ترکی د حفاظت لپاره د امن یو لار خپلول پکار دي. په دغه موقع د ها هیوادونو نوم یې وانغستل شو، خو اشاره د واشنگتن وای پی جی ته مرسته وا پر سر د نیوکو اظهار هم شو. کوم ملکونه چې ترهاګرو ډلو ته په غیر قانوني توګه وسلې ورکوي، صدر اردگان دغه غونډړواندې خبرداري کړو چې د صبر اوبې لګیا دي د سره اوړي. د تیر جمعې پر ورځ د ټلویزیون د لارې په خپل یو وینا کې نوموړي صدر ویلی چې د شام سره په پوله د محفوظ زون جوړولو پر سر د امریکا سره د جوړجاړي چې سهم نتیجې راځي، موږ فیصله کړې چې د شام په ختیځ کې د ترهاګرو لارې ختمې کړو. انکارا تور لګوي چې وای پی جی د کوردیش یاغي ډلې پی کی کی څوک چې د لسیزو راهسې یاغي توپ ته لمن وخی ورسره اتحادی یا ملګری ډله ده. وای پی جی چې د ترکی او شام سره په پوله موجودیت لري، ترکیه خپل امنیت ته یو خطر ګڼي. د راپورونو تر مخه د شام سره په پوله د 80,000 نه زیات د ترکی عسکر چې ورته د ټینکونو او وسله بند گاډو مرسته ترلاسه ده پر ځای کړی شوی دی. خو وای پی جی چې امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد جنگ کې یو مهم اتحادی ډله ده، واشنگتن انکارا ته د دغه ډلې پر ضد د سرکم یو اړخیزه ګام اغستلو پر سر خبرداري کړې ده، او د میاشتو راهسې د دوانو هیوادونو ترمنځ د سفارتي خبرو اترو باوجود کومې موعدې ته پینه دي رسیدلې. د تیر ګل پر ورځ د ټلیفون د لارې خبرو کې د ترکی د دفاع وزیر خلوصی اکار د امریکا د دفاع سیکرټری مارک اسپر تا ویلي ک چې په دوی لړکې د دوی هڅې ناکامه شولې، نو ترکی یو ګام اغستلو ته تیار دی. په دغه موخه هغلی اکار په واشنگتن غږ وکړو چې وای پی جی ته خپل پوځي مرستې بندې کړي. سرنکارانو خبرداري کړې چې د ترکی لخوا یو اړخیزه ګام د خطرو ډک کېدل شي. واشنگتن هم د دغه شخړې د مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې تیزې کړې دي. هم په دې لړکې تیر اونۍ د امریکا د سینټکام کمانډر جنرال کینت مکنزي په شام کې د کوردیش او عرب ډلو سره ملاقات هم کړو. د وایس اف امریکا کوردیش څانګې سره د یوې مرکې په وخت د شام ډیموکراتیک فورسز کمانډر مصطفی بالی ویلي چې د دوی او د ترکی ترمنځ مسلې په حل کې امریکا یو مهم رول لوبولی شي.
چین په سینکیانګ صوبه کې په اقلیتي مسلمانانو باندې د تشدد او یا د غی سره د زور زیاتی چې کوم لار خپل کړی دا د خبره د بشري حقوقو نړیوالې ادارې کوي. د دغه د چین حکومت دفاع کړی دا دی وایي چې په دغه سیمه کې د خلکو بیا د تعلیم لپاره کوشش روان دی چې د ترخګری او تندروي اړخته د هغوی د تګ مخه ونیسي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار کلسوم کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو ډلې تور لګوي چې د چین په ویغور مسلمانانو په کمپونو کې ساتل د بشری حقوقو سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د شمیر تر مخه چې نږدې 1,000,000 خلک په کمپونو کې چې د زندانونو په ډول دي بندیان کړي. د بشری حقوقو تر مخه نیول سوي تنان یا په کمپونو کې ساتل سوي بندیان د ویغور مسلمانان دي. چین په دې کمپونو کې د ویغور مسلمانانو او د لږکیو سره د سرغړونو په سر دا مهال د نړیوال سره نیلاندې دي. خو چین بیا وایي دا کمپونه د زده کړو مرکزونه دي چې وای ورته د روزګار لپاره مهارتونه د خلکو ته ورکول کیږي او په نیول سو تنانو کې د شدت پسندۍ یا تندروي ختموي. بیجین تیر ورځ اعلان کړی و چې یو شمیر بندیان خلک خوشی کړی دي، وای چې اوس هغه په کمپونو کې موجود نه دي. د سینکیانګ ایالت گورنر ویلي د مسلکي زده کړو مرکزونو څخه فارغ سوي خلک بیرته ټولنې کې ځکړل سوي دي. هغه زیاته کړه چې 90% زده کړې ترلاسه کولو وروسته دا مهال د خلکو دندې ترلاسه کړې دي او ښه تنخواه ورته ورکول کیږي. د سینکیانګ یو بل ځایي چارواکي زینجینګ د دې کمپونو په اړه د برنۍ تورونه رد کړي او وای هر ایواد او خبری اداره خپل مقصدونه لري او وای چې دوی هر صحیح په غلط بدل کړي دي او چنتا یې سپکاوی او بدنامۍ اړولې. شاغلی زیاته کړه چې له دې کمپنو څخه په ګڼ شمیر کې خلک فارغ کړل سوي دي او په دې وروستیو کې چې کومو خلکو خپل تربیه یا ټریننګ ختم کړی بیرته خپلو کورونو ته سپارل سوي. د جون په 28 نیټه ملګرو ملتونو غړو یو خط یا لیک لاسلیک کړی چې پکې د چین لخوا جوړ سوي د کمپنو غندنه کړي او له چین څخه د نیول سوي ویغور مسلمانانو د خوشی کولو غوښتنه کړي. په عین حال کې د ترکیې خارجه وزیر ملوت کوسوګلو تیر ورځ ویلي چې له ترکیې څخه یو ډله سینکیانګ ته لیږي چې د ویغور مسلمانانو حالات څرګندونی وکړي. د جولای میاشت په لومړۍ کې د امریکا خارجه وزارت سیکرټر مایک پمپیو د چین لخوا د مسلمان لږکیو سره رویه د دې پیړۍ داغ بللی او ښاغلی د چین رویه د دې وخت د بشري حقوقو بحران بللی.
امریکا د کالیفورنیا ریاستی یا د ریاستی یونیورسټي چې کوم دی هغه یو سروي کړی دا په دغه سروي کې دی معلوم کړی دا چې د امریکا په لوی خارونو کې د مسلمانانو پر ضد کرکه کې تر ډیر حد پورې کمای راغلی دی. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په سنت برنارډینو ښار کې د کالیفورنیا سټیټ یونیورسټي د نفرت او تندروي د مطالعې مرکز د رپورټ تر مخه د نیویارک او لاس انجلس ښارونو پرنګ د مسلمانانو د لوی آبادۍ په ښارونو کې د مسلمانانو خلاف د کرکې یا نفرت 350 جرمونو په خیر رامنځته شوي دي. په کال 2018 کې د مسلمانانو خلاف د نفرت په بنیاد سلور اویا پیخې رامنځته شوي وې. تیر کال د مسلمانانو خلاف د نفرت نه ډکو پیښو کې 28% کمواله د دې وړاندې درې کلونو کې د مسلمانانو خلاف د نفرت په پیښو کې یو په دوه زیاتوالی رستو راغلی. په دغو دریو کلونو کې د مسلمانانو خلاف د کرکې نه ډکې دومره پیښې د 11 سپتمبر ترهګر حملو راهسې نه وې لیدلې شوې. په کال 2013 کې د مسلمانانو خلاف شوو دغو پیښو کې د تنګولو نه واخله تر وژلو پورې حملې شاملې دي. د مطالعې د مرکز ډایرکټر او دغه رپورت مشر لیکوال براین لیون ویلی دغه لومړی شمیرې دي او دا چې دا زیاتره د امریکې لوی خارون نه ترلاسه کړی شوي دي چرته چې په تاریخي توګه په غټه شمیره کې د کرکې په بنیاد د جرمونو پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ویلي د مسلمانانو خلاف د کرکې جرمونه اکثره د ترهګر حملو سره زیاتره تړلي وي چې د مسلمان تندروا تنانو د حملو په ځواب کې پکې زیاتوالی راشي او دا چې په دغو پیښو کې هغه وخت کمی راشي کله چې د ترهګرۍ پیښې کمی شي. د دې په مقابله کې چې کله د کال 2015 د دسمبر په میاشت کې مسلمان ښځې او د دې خاوند په سنت برنارډینو ښار کې د 11 سپتمبر وروسته د ټولو خونړي برید کې 14 کسان ووژل نو دغه وخت د مسلمانانو خلاف د کرکې یا نفرت په بنیاد د جرمونو شمار 300% سیوا شوی وو. د براین لیون تر مخه د دغه پیښې یوازې 15 ورځې وروسته چې د دغه وخت صدارتي امیدوار ډونالډ ټرمپ امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ د پابندۍ غږ وکړو نو د مسلمانانو او د عربانو خلاف پیښو کې لا نوره اضافه وشوه. لیون وایي چې په سیاسي غونډو کې د یو خاص ټولنې یا د ټولنې د تقسیمولو غونډې په سیاسي بیانونو کې ډېر احتیاط کول پکار وي ځکه چې دا خبرې بیا د غیر مستقل مزاج یا د راپارېدلي خلکو په مزغو باندې ډېر بد اثر کوي او دا دوی د ځان لپاره د خپل غصې سړولو یو لار وګڼي. د پولیس لخوا د مسلمانانو خلاف په جرمونو کې د کمی یو وجه دا ده چې د پلټنو مرکزی ادارې یا اف بی آی په کال 2015 کې د عربانو خلاف د کرکې په بنیاد د کېدونکو جرمونو لپاره یو ځانګړې برخه یا کیټګوري جوړه کړې وه. وړاندې داسې پیښې چې د مسلمانانو خلاف ګڼل کېدلې اوس په ځینو کیسونو کې د عربانو خلاف پیښې ګڼل کېږي. امریکا کې د مسلمانانو لپاره کار کوونکې اداره کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشن یا کیر هم د خپلو معلومات په بنیاد امریکا کې د مسلمانانو خلاف د کرکې په جرمونو کې د کمی پخلی کوي. دا ډیټا یا معلومات لا چاپ شوي نه دي. کالیفورنیا سټیټ یونیورسټي په خپل رپورت کې د کیر ډیټا هم شامل کړی دا او وایي چې د دغه معلومات په بنیاد د مسلمانانو خلاف تیر کال په پیښو کې د نیمې نه هم زیات کمی راغلی دی. کال 2018 کې د مسلمانانو خلاف د کرکې په بنیاد 300 پیښې رامخته شوې وې خو په کال 2018 کې یوازې 144 وې. د کیر د قومي تحقیق او د مشاورت لپاره منیجره زینب آراین د دې شمار شمیرو پخلی نه دی کړی خو په خپل یو وړاندې ایمیل کې یې ویلي وو چې د اف بی آی او د کرکې او انتها پسندۍ د پیښو د زده کړې مرکز نه کیر جدا نظر لري او دوی نه ګڼي چې په کال 2018 کې د مسلمانانو خلاف د کرکې په جرمونو کې کمی راغلی دی. دی ویلي چې په حقیقت کې د تیر کال په مقابله کې د مسلمانانو خلاف د کرکې جرمونه 15% او د مسلمانانو سره په امتیازي سلوک کې 18% اضافه شوې ده او زیاتوي چې په دریو کې یوه برخه جرمونه د حکومتي جنسو د لاسه رامخته شوې دي. آراین په دغه ایمیل کې لیکلی دي چې په امریکا کې په ډومبي ځل د حکومت لخوا د یو خاص مذهبي ډلې خلاف دومره زورونه لیدل کیږي او دا عمل خپل د مذهبي ازادو په حق له د امریکې د اقدارو خلاف عمل دی.
ګرانو په درمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسي او د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمې بجې وړاندې بیا زموږ همکاران ستاسو وړاندې راځي. تاسو ښه ورځ غواړو. خدای آباد شي. د لا فمان